أساسي أو بشري حقوق. قدر من دوستان و سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې یو ځل بیا د خځینه زده کړو د ارزښت او اساسي او بشري حق په اړه خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستې، تیر اونۍ د طالبانو نظام په نجونو باندې هغه زده کړې هم بند کړلې چې دوی دوه کاله پسې برخه کې کولې. په دې اکله په ولسی جرګه کې د خلکو له پخوانی استازي سایمي خوګیاڼي سره خبرې کوو. خوګیاڼي صاحب، په پایل کې خو تاسو ته ستړمي شي وایي، بیا به درته ووایي چې تاسو خپله چې کله دا واورېدل چې په افغان میرمنو باندې دوه کلنې زده کړې هم په افغانستان کې بندې شولې، څومره بد اثر یې په تاسو باندې د یو میرمنې په صفت وکړ؟
ډېره ډېره مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو د راډیو محترم اورېدونکو ته. دا باندې کله موږ اورو چې د افغانستان په پوزه باندې هره ورځ یو نوی بندیز وضع کېږي، دوی د تعلیم د حق نه محرومېږي او د ژوند د اساسي حقونو نه محرومېږي. منفي اثر لري د افغانستان په ټولو خلکو باندې، خصوصا په پوزه باندې، او بیا په موږ باندې هم همدا رقم ډېر بد اثر لري او خفه کېږي په دې چې هره ورځ د افغانستان ښځې د نوي بندیزونو سره مخ کېږي، د فشار لاندې دي او په سیستماتیک ډول زیادې ټولنه حسېږي. نو موږ تاسو وویل چې دا دغه خبره نه وه په اوله کې چې طالبان قدرت ته ورسېده. د افغانستان د جنګو پر مخې د مکتب دروازې وتړلې، شپږمنه پورته بیا د پوهنتونو دروازې پرې وتړلې، او بالاخره د طبي نیمه زده کړو دروازې وتړلې. موږ تاسو پوهیږو چې په افغانستان کې څومره اړتیا ده ډاکټر ته، نرسې ته، قابلې ته، لابران ته، فارماسیست ته، په ښځینه څنګه کې چې متاسف تعلیم کړی، تحصیل کړی وي او خدمات عرضه کې کم وو، مګر اوس خو بالکل چې دوب بند کړی. دا کومې ښځې چې اوس هم په دغه رشته کې کار کوي، دا خاتمه زړی دي، تقاعد کېږي، اکثر فارشته وتي، باید دو ځای ناستې به څوک وي. دا په دې معنا ده لکه چې ونه وباسې د بېرته نیالګۍ کې نه د فوټه شته شو، خلاص نو هره به څنګه هلته ژوند کوي. سبا د همدې خپلې ښځې مریضېږي. نو ما لپاره ډېره جالبه دا ده چې لږ دوه خوره ښځه په یو زیږون باندې دغه کېږي، مثلا تکلیف ورته پیدا کېږي، دوی به چا ته وړي، چېرته به وړي، ملا ته به وړي، دمه یي بل څه پرې کوي. بل دا ده چې د افغانستان د خلکو سره، د افغانستان د ښځو سره، نوم د بشر سره دغه جنایت او خیانت دی چې موږ یې هم کلکو ټکو غندو او هم تشویش دی ورته. نو په دې کې چې د افغانستان د خلکو په کومک باندې او د نړیوال ټولنه د افغانستان د ښځو خلکو واوري او دغه ستونزې ته د پای ټکی.
بله، که راسو دې ته چې له یو خوانه خو ضرورت ده همدغو کسانو لپاره چې زده کړې کوي، همد نورو میرمنو لپاره دوی زده کړې باید ولري، پاره برخه کې بیا طبي برخه یې چې یوه برخه راځي. څومره بشري او اساسي حقونه د افغان میرمنو ورځ تر بلې تر پښو لاندې کېږي؟
نور بشري حقونه خو د افغانستان د میرمنو ورځ تر ورځې، یعنی پښو لاندې کېږي ورځ تر بلې ورځې. مطلب دا چې موږ تاسو ووځو چې کله انسان د مور پیدا کېږي، ځینې هغه حقونه دي چې خپله پاک ورته هماغه د پیدایښت نه ورکړي، لکه د ژوند حق دی که نه، مسؤلیت دی. نو چې کله داسې بندیزونه پتا وځه کېږي چې ډوډۍ د نه اخلي، ډوډۍ کور کې ونه لري، کار د نه اخلي، تعلیم حق به راخلي، خو دا خپله منفي اثرات لري، صحت ختمېږي او هغه د شخصي په حساب کشتۍ مصونیت ولري او امنیت ولري په ژوند کې، هغه هم مثلا ختمېږي. یو سړی چې مریض وي، نارمل نه وي، د هغه په کار ټول هر څومره ارامه وي، هغه ته به څه ژوند وي. او بل که دوی د دې دعوه کوي طالب چې یاره ما په افغانستان کې امنیت راغوسې، زه خو بالکل ورسره په دې دعوه نه لرم او نه ما خپله ورسره کوم. خو چې افغانستان کې بې امنیتي وه، خو تا جنګ کولو، افغانستان کې بې امنیتي وه، خو تا انفجار انتحار کولو. دا اوس د ښار نومن کې خلک وشل کېږي، ته بدې پوه شي چې بس ډېر داسې قتلونه ګورو چې د ښار منځ کې راځي، یو سړی سر ته پنچه ږدي، تا ولي بیا د قاتل نه معلومېږي که نه. نو دا څه رقم امنیت ته، زه خو بیرمې ته بالکل حیرانه په دې یم. نو موږ ولیدو چې افغانستان ښځې ګوره، اوله کې د تعلیم د حق نه محرومې کړې، بیا د کار د حق نه محرومې کړې، هغه ښځې چې مثلا تللې په دولتي ادارو کې کار کولو، بغیر د دولتي ادارو کار کولو، خپلو بچو ته یې نخښه پیدا کوله، یوه ماړی اډالو دزي پیدا کوله، د هغې نه خلاص کړي. نو ته فکر کړه چې په افغانستان کې همدا اوس څومره خلک فقر کې ژوند کوي، یعنی خلک غرمې ډوډۍ خوري، پیکا ته ډوډۍ نه لري. او دوی دا خبرې د دوی مشرانو وکړل چې موږ د خلکو د نفقې ذمهوردار نه یو، که نه دا کار موږ نشو کولی. د دې دعوه کوي چې دا حکومت دی او منحصر حکومت تدریس مواردش بد خال بوده ولری خال کار ولری خال تعلیم خال ولری مگر هر روزی یه واد بله ورس بسی دغدغه بانیزونه دیگی خزه دیپار کتک نام محرومیش دیپار نزی خا خزه مریزان دیپار نزی آقای دوبار زیگا خشی تو کردی مثلا خزه سفر نزی یه سالی مثلا دغدغه نلری محرم نلری ملای مرده زوج نلری ایا داد خزه بخوشن که هرچی نکردی دبون نزی هشت دبون نزی دبون بله مریزی وقت پیکی پاکستان دبون اصلا نزی یا بله چت اصلا نزی نگرهار نرازی کابل تا یه خاندار نرازی کابل تا دبون سنگ نرازی دامرتی که دبای دکتر دبون نزی نه خبر داده شده آخره که اویل شده خود غرق بیخیا داغی ساتر دبای خود غرق بودن بس من اول دم مطبوعات که تونه خود پارت او داره که خود مکنم پی پارت لعو به بلهره غرق ساتر شو یعنی چون رخزی مال تگورا بیکاره که مال داغی نتایج نونم کوروشی در بیمان پکوروشی نکته لحظه مشکلاتی که دبوان سان خزی هر روز تجربه که من اول د راجعانی دور خود بیکار کاولو زنده آرال نخست پیدا کاوله اگم پکورو کرده خواست خو کتاسو ضرورت لری مثلا سلی زی سالوانه ایت زی خود لگیر و داغ جوسر چوری هم داغ خزن ضرورت لری چه لارشی راجعات لارشی خود وقت کار کاوله هیچ ممانعت اسلام دی نظر ندی کنو تاسو ګور هغه په کورو کړلې یعنی د افغانستان د خود سره هر ورځ دو باندې یو نوی بندیز یو نوی محدودیت فقط دوی چې راغلی دي ټول پام هم د ښځو ته دی هر ورځ چې روغ فکر کوي څه وګرځي چې سبا ته فرمان ورته صادق دي یو بندیز به دوی ولګي او هغه د ژوند مال ټولو مظاهر دا کړي بې برخې کړي
بله خو یعنی صرف د افغانستان وضعیت په کتلو سره اول دغه افغان نجونې مېرمنې د خپلې کورنۍ لخوا هم البته ټول نه کوي یو شمېر ښیي چې نه حمایت کیږي دوی په څومره سختۍ ځان تر یو ځایه رسوي مثلا مکتب ته ځي او پوهنتون وایي او د خپلې خوښې وړ رشته ټاکي په کورنۍ کې څوک له دې سره همکاري نه کوي چې نه کوي کله ناکله د دې د زده کړې خنډ هم ګرځي دوی په څومره خوارۍ باندې اول له خپلو کورنیو سره مبارزه کوي البته ځینې کسان
مالمدار زمونږ سره ټولنه یوه سنتي ټولنه ده نو ځینې کلتوري محدودیتونه پکې شته کله چې خور لور که پوهنتون ته پرېږدي په دې کور کې اوله کې د دې مبارزه د خپل پلار سره پکار ده چې پلار باید په دې خانۍ کې چې زه مثلا ځم پوهنتون ته زما درس وایم وظیفه اخلم هغه باید پلار کې ډېر تعلیم یافته وي روشن فکر وي د ورونو سره ګزاره ډېره سخته ده ورونه باید په دې خانۍ کې چې بس موږ باید لاړ شو درس ووایو تعلیم وکړو که د ورونه یې ښه وي نو اقل هغه د تره زمانې شاوخوا د کار چې ته اوسېږي و چې لس مو پرېږدي چې د خپل لورګان باندې تعلیم کوي د خپل لورګان باندې مکتب وي اکثر ورسره خستر کې ورته نه ګوري او سرته ګاتګ ورسره تا نه کوي چې لورګان د کورو کوي لورګان د په کور کې نه تشویفی دی چې باید مخکې هغه دې نه چې قانون سن پوره شي باید واده یې کړي او تعلیم پرې ونه کړي که نه دا خو مشکلات شته او اکثر هم په کورونو کې نه حمایت کېږي هغه څه چې موږ په کورونو کې زمون ته ارزښت ورکوو هغه څه چې کورونو کې موږ زمون دپاره خوارۍ کوو او هغه څه چې موږ کوشکوشي زمون هم تعلیم نه وکړي او هغه شرایط ورته مسایل وو دلوان دپاره ډېر کم کم مسایل وو ډېر کم پلورونه ډېر کمې کورنۍ دي کدا کار وکړي او متاسفانه چې بیا ځینې کورنۍ که پیدا هم شي چې دوی وغواړي په لوګان باندې دکه زمون غواړي تعلیم وکړي درس ووي او هغو دپاره اوس طالبان یو جنجال او یو شی شو چې دغه کوم بندیزونه د تعلیم دپاره چې په دې ښځو به وضع کړل دا درې کاله دا دو بې تعلیمه کړې په کورو کېنولې نو ته فکر وکړه چې دا به یعنې په کلونو د افغانستان نسلونه دې تاوان ورکوي یعنی دا یو نه جبرانېدونکې پېښه ده ځکه چې فکر وکړه چې سړی څلور کاله لوړ زده کړه سړی کې پوهنتون ختمېږي خو دغه څه کال څلورم کال مو شروع کېږي نو څلور کاله سړی ته په کور کېنوه په اتم کې یو ماشوم وه هغه دولسمه فارغ دله که فاکولتا کې وه هغه فارغ دله که د دې پانځي کې وه هغه فارغ دله بدبختانه ته په داسې وخت کې دا ښځې به په کورو کې چې کله دا وه آخرنی امتحان شي او زه هغو په دې امید دي چې یاره ان ټیم فلاش او نو سرټیفیکټ واخلم او د کوم واخلم او ثواب وزم چې د کار کوم او خدمات ورسره کوم خپل وطنوال ته یا خپل کورنۍ ته خدمت کوم هغه ته وخت لاغه واسطه ما غشوا بس بس نیم بیون سی فرمان صادر کې جواب چې راشه کور کې
کله چې سهیز دا کو په برخه کې مثلا تیبي پانتون بانس نور پانجی بانس ول بیا اکثر انجینرو هم دغه د وکالونو زده کړو ته مخه کړله که څه هم کله چې یو څوک انجینرۍ نه راځي د وکالونو سي زده کړې کوي قابله جوړیږي نرسه جوړیږي او یا هم دوی د کابل طبي پوهنتون نه راځي دلته د وکالونو زده کړو ته مجبوریږي واضح خبره ده چې دا پنځه او بل سره فرق لري مګر د دې لپاره چې دغه زمينه برابر و دوی راغله او دا شروع کړل د سینجن استات چې دا اوس په دوم سمستر کې دوی پاتې دي دغه رواني ضربات دوی ولیدله تاسو څه فکر کوئ دا بیرته د دې ترمیمېدل امکان لري
ښه لکه څنګه چې تاسو ویلي اکثره جنکۍ دوی ته مجبوره شي چې خلاف د رشتې د زده کړې وکړي وایي سړی انجینري لولي څلور کاله درې کاله بې راځي نرسنګ یې قابله دی تاسو خپلې په دې مجبورۍ کې مشوره کوي دوی پوهېږي جواب شته تر اوسه اجازه شته نو کېدای شي دې نه شم پخو نو بېکاره شو باید تعلیم وکړو او په دې رشته کې او دوی چې په دې حالت کې جواب وایي چې دوی فارغېږي دوی جواب وایي بېټې په کورو کوي هغه دوه کاله درې څلور کاله خواري کابل پوهنتون کې د منځه راړې دوه کاله خواري چې زده کړې ده د منځه راړې
افغانستان لپاره په افغانستان کې ضرور ده ځکه کله چې ښځینه مشکل ولري نارینه ډاکټر ته وروستل افغانستان غوندې ټولنه کې ډېر سخت ده په دې باندې ټول پوهیږي دا کارونه څه معنا لري دا کارونه ولې کوي ولې ښځو باندې ټولې لارې بندوي
یو خو ټولنه چنچی ده بل د اسلام د نظر نه یعنی نه غواړو اکثره دغه موږ چې ډېر روشنفکره خلک یو چې لاش نارینه ډاکترانو ته لاش ووځي چې کله چې د ښځینه موجودیت وي که نه وي ولټوي او ښځه ډاکتره ده لټوي زه معاینات ورسره کوو یعنی هغه نور کومې کورنۍ چې په اطراف کې پراته دي هغوی په ډېر سختۍ باندې ښځې ښځینه ډاکټره دي نارینه خو څه کوي نو ما ته وایي چې ښځینه ډاکترانو موجودیت په افغانستان کې ډېر زیات مهم دی هم په دې خاطر باندې حقه خارج کې وي یو کاناډایي او امریکایي کا په نړیوال ځای کې خزینه ته ځاګه پروا نه کوي کاغه چا د ورځې پروا نه کوي خپل تداوی کوي مګر ته خو مسلمان نه ته خو پښتون نه ته خو افغان نه ته ولې کوشش کوي چې زمينه دې ته برابر کړي چې باید خزینه نه او ډاکټر نه لاړ شي پر سبا یو څوک ملکیږي نو خو مجبور دی چې هغه بیرته ښځه پیدا نه کړي مې نارینه ډاکټر ته وشي څنګه به ستا وجدانې باندې خدا په همدې معنا ده چې کله ښځه بندوي په کورې کې نه وي کور نه پرېږدي تعلیم ته لور نه پرېږدي تعلیم ته نو خو مجبور چې بیا به ټولې ښځینه مریضانې ځي نارینه او ډاکترانو ته به ځي نو په دې خاطر باندې دوی باید دا کار ونه کړي او د افغانستان د خلکو لپاره ډېره زیاته مهمه ده چې دوی باید ښځینه ډاکترانو ولري ښځینه میډوایس ولري ښځینه قابله ګانې ورسره ولري نرسان همدا رقم لابراتوار کې باید ښځینه ورته کار وکړي ماتا فارماسیستان باید خزینه اوسی چې دوی دوا تجزیې ضرورت دی زیات ضرورت په افغانستان کې او طالبان دې هغه تاسو وکړي غلطي کې بدې کار سره نو ماته دې چې دې تاوان به د افغانستان خلک پرې کوي دوی خو ایران حکومت یې شاید سبب وزي چې دا سبا هم دوام کوي خو دا کال دې نور دوام کوي دا دوه کال نور دوام کوي مګر د افغانستان خلک موضوع د تعلیم د بندیز د موضوع تاوان ورکوي ځکه چې ښځې به کورو شي هغه چې مشران دي هغه ډاکتران شانګي یا ومریکي یا وتخوسي یا کوم خواتزي یا د کار او سره نور نه لري مګر په وځ نه غوې نور نه نور جن کې نشته چې دا څه په وان خانه کې نه دا څه په واسه سره چې دا څه ودا او ان کې کار کوي یو ډېر غټ تاوان دی د افغانستان د خلکو لپاره او د افغانستان خو لپاره
نکلا چې په فایل کې طالبان د دوم ځل لپاره راتلل اکثره کسانو په دې باندې خبرې کولې چې دا طالب هغه د شلو کلو مخکې طالب نه ده دا اسلامي خلک دي انجونې په مکتب ته ځي کځي وکړ ته جی رسنه یو کې دا ډول تبلیغات دوی ته لیدل کېدل چې دا خبرې کولې مګر هرڅه برعکس ول اماغه طالب چې شل کال وړاندې دا اوس اماغه طالب ده شل کال 25 کال وړاندې چې دا اماغه کسان دي دغه کسان سره لیدې چې روشن فکر او ولې دا تبلیغ ورته کوي اوس به دوی خلکو ته ځواب ولري
دلته څه شي دی یو خواغه او جنه کسانو د هغه سیاسي پرودو ته لابي کولا د حکومت نه ناراضه وي نو هغه حکومت دوی خوړل او هغه حکومت دوی سره و هم دغه کسانو منافقت او د طالب لپاره لابي کول چې طالب راشي طالب باندې طالب نه دی یو د دې په توافقات کې بده شې نه او تاسو خزه کورو کې نه وي او تاسو خزه تعلیم دمو پرېږدي دا کار و سره پرځیانو نه کړی وي نه وي منلې کې کړی هغه ډېر غټ خیانت کړی دی غټه قداري کړی دا نو په دې خاطر باندې ځکه څوک چې د دې په توافقات کې موږ ته ویل دي نشته نو موږ سره خبرې کولې موږ ته ویل چې نه طالب دې ورته اوس خصه تر دکتورا پورې اجازه ورکړي رښتې دوی غوونه شته چې موږ تر دکتورا پورې خصه اجازه ورکړو تعلیم ورکړو
چې دوس منافقت کوي هلته ویلې یو شی دی او دلته باندې کوي بل شی، نو دا بېله خبره ده کنه. نو په دې خاطر باندې ما تر ځینې خلکو د سیاست له لحاظه دوته دغه کول لابي کوله او څه دو خپله منافقت وکړي. نو اوس نو زمونږ علم دا ده چې هغه چا چې د اول ځل دپاره د طالبانو سره خبرې کړي دي هغه د ټرمپ په موجودیت کې شوي وي. نو هر څه هغه ته معلوم دي که چېرته همدغسې کیسه وي خو یو موضوع، او که داسې کیسه نه وي دا شی د افغانستان ښځې باید د دې موضوع نه وي قرباني شوي. موږ مخکې هم چېره ویلي چې د افغانستان ښځې باید د دې سولې قرباني نه شي که نه، د سولې پروسې چې دوی ته راځي دا باید د دې قرباني نه شي او متاسفانه قرباني شي. پس بله نور اما چا چې دوی سره مذاکرات کړي دي افغانستان د حکومت سره خو مذاکرات ونه کړو، اما خارجیان سره یې کړي دي او دا موضوع باید هماغو حل کړي که پر ازاید هر کړه هر کړه کړي باید حضور وي.
د افغان مېرمنو ګیله دا ده چې نړیوالې ټولنې هم دوی له پامه غورځولي دي، ورځ تر بلې هغسې دوی ته پاملرنه نه کېږي لکه په پایل کې چې اوس ولا چې دوی به د ښځو دفاع کوله ویل به یې چې دوی حق د زده کړې لري د کار لري، مګر اوس نړیواله ټولنه هم دومره بس نه ورباندې کوي چې یو څه چې افغان مېرمنې خواشینې کړي هغه دا ده. په دې اګر تاسو څه وایي، ولې نړیواله ټولنه افغانستان له پامه غورځوي؟
ګورې نړیواله ټولنه لپاره په سیاست کې هر چا ته خپلې ګټې مهمې دي، نه د افغانستان ښځې، ځکه که د افغانستان ښځې دوی لپاره مهمې وي نو دوی چې کله دا توافقنامه ترلاسه کوله وایي طالبان یو قوي تضمین اخیستل شوی او هلته په دوحه کې د افغانستان ښځې باید متضرره نه شي. په دې پروسه کې صحیح د حکومتونه ځي او راځي، که اشرف غني لاړو طالب راغی که طالب ځي سبا وایي بل څوک راځي بل څوک راړي بل څوک به راځي، حکومتونه چینجېږي مګر خلک متضرره کېږي نه که نه. دا باید دونه یو قوي تضمین اخیستل شوی وي. او ما ته وویل چې نړیوال لپاره خپلې ګټې مهمې دي، نو خبره دا ده چې هغو ته خپلې ګټې مهمې دي. دا چون د افغانانو مشکل دی، خپله افغانان باید حل کړي، افغانان باید فشار راوړي په طالبانو باندې. هغه فامیلونه چې اولادونه یې مثلا همدا اوس بې تعلیم دي، هغه خویندې د موږ او تاسو ګورو چې خارج کړي خپر ته پورته منډې وایي لا تر اوسه چې طالبان پر رسمیت نه پیژندل کېږي. همدې ښځو د مبارزو نتیجه ده چې منډې وي او غږ جګوي او د افغانستان د ښځو حقوق د پښو لاندې شوي دي یا بشري حقونه نقض شوي دي. نو یو خبره همدا هم ده او نړیوال کوم ارت دی چې هغو نسبت دې ته چې د افغانستان ښځو ته ترجیح ورکړي خپل منافع ته ترجیح ورکړي.
هغه مېرمنې چې په بهر کې دي واک لري مثلا د دې ازادي لري چې دوی د افغان مېرمنو حق په افغانستان کې غواړي هغو ته مبارزه وکړي، دوی ته څه کول پکار دي چې دوی افغان مېرمنې یوازې پرې نه دي که نړیواله ټولنه پرې دي که طالبان ظلم ورباندې کوي که هر څوک یې کوي، مګر ډېرې روشن فکره هغه مېرمنې چې تحصیل یې کړی په بهر کې لرو یا پخوا راغلې وې یا له روسي تحول څخه وروسته راغلې، دوی ته څه کول پکار دي چې د افغان نجونو افغان مېرمنو اساسي او بشري حقونه وغواړي مبارزه وکړي او تر هغه وخته یې وغواړي تر څو یوه نتیجه ورکړي، دوی ته څه کول پکار دي؟
ها ګر چې دو په نسبي شکل مبارزه کړې ده او زه راضي مې ته نقصان دای څوک نه ځم وساسو چې همیشه هغه جګوي او بار منډې را منډې وي کار کړې، او زما هیله د افغانستان د خوځنه چې بهر کې دي او اته دوی د متحدینو چې دوی وسره کار کوي او هلته به دو لابي وکړي او دوی به منځ کې همغږي ولري. همغږي په دې معنا چې که په اروپا کې سړی غږ جګوي دلته په امریکا او کاناډا کې باید وسره جګوي، که په پاکستان په ایران کې څوک غږ جګوي دلته باید په کاناډا امریکا کې وسره دا غږ بدرخه شي او وسره جګ شي که نه. نو په دې خاطر باندې اول خو دوی پر همغږي په کار دا کړی چې دوی همغږي خپل منطق پیدا کړل ده او دوی په دې پوهېږي چې څوک تاثیر ګزاره دي، مثلا په منطقه کې څوک تاثیر ګزاره دي هلته باید خبرې وشي فشار راوړل شي، څوک دلته په نړیواله سطحه د افغانستان په سیاستونو کې څوک تاثیر ګزاره دي د هغو سره باید خبرې وشي او فشار راوړي. که طالب ته اول په کومک یعنې که موږ چې بالکل کومکونه پرې بند کړو خو ضربه د افغانستان خلک ګوري د افغانستان ولسي ګوري، مګر طالب ته که اوس دا هر هفته دو پیسې ورلېږي دا پیسې باید مشروطې کړي، ته د افغانستان ښځې تعلیم ته پرېږده مکتب ته پرېږده تا ته زه پیسې درکړم کړي بندې دي کړي کنه، خو دا حکومت به یو ورځ هم دوام نه کړي. خو که نړیوال کې خو دغسې وي که امریکایان غواړي خو دغسې کار دوی کړي کنه، خپل کومکونه دې پرې بند کړي او هغه دې ورته مشروط کړي چې د افغانستان ښځې کار ته پرېږدي د افغانستان ښځې تعلیم ته پرېږدي. نو که تر هغې چې موږ یو همغږي ولرو اتفاق ولرو په یو نظر نه اوسېږو نو سخته ده مبارزه کول، خو بیا هم هیله مې دا ده چې په یو نظر اوسېږو همغږي ولرو فشار او ځکه موږ کولی شو دلته منډه هم کولی شو چا سره کېناستل هم شو دا موضوع لابي کول هم شو انتقاد هم کولی شو خبر هم کولی شو رسانې ته وتلی شو. د افغانستان ښځې په دې امکانات نه لري موږ اوس دلته چا چې خپل حق لپاره غږ جګولو د شهدان سره څه رقم برخورد شو، نو هغه هلته هم زموږ د ورون ته ضرورت دی. اوس ما هیله د افغانستان د ډاکترانو چې ده دا د افغانستان ښځینه ډاکترانې نرسانې دو دیوا خو هېڅ وظیفې ته نه ځي، نه د شپخانه ته ځي نه د کلینیک ته ځي او هیڅ ته نه ځي وخت د دوه کورو کې د خپل نور خوند لپاره و دې ګورې چې نارینه ته مشکلات سره مخ کیږي همدغه طالب سره مشکل سره مخ کیږي چې د خزینه ډاکټران شپخانه بندې وي دوا پې بندې وي لابراتوار پې بندې وي چې د خپل مرزا مړ کیږي کنه مړ کیږي په ځای نه دوه په دې پوهیږي چې دلته د ښځو شتون او څومره ضرور دی او څومره ورته ضرورت دی په افغانستان کې.
بله خوګیاڼي صاحب، افغان میرمنې کله چې دوی د خپلې ستونزې ویني، مشکلات ویني، نو یوه ګیله دوی ته درېږي. کوم کسان چې بهر دي لکه څنګه چې ضرور ده دوی د حق د غوښتنو په برخه کې دوی مبارزه نه کوي یا دا چې کمه کوي، دوی ته به تاسو ویل څه وي؟
زما ولې همدا دی چې وجدان دا زمونږ د هرې ښځې وظیفه ده. په هغه ځای کې چې موږ تعلیم کړی دی، په هغه ځای کې چې موږ کار کړی دی، خصوصا زموږ غوندې ښځې چې د هغو نه رایه اغوستې دي، هغو موږ اعتماد کړی دی او موږ یې د مشرانو یا د په صفت ټاکلي یو د یو اعتماد مهنه دا که موږ ژوندي وو که په افغانستان کې وو که د مشکلات سره مخکې دومره باید دا کار کړی و که اوس بهر خو زمینه ډېر راته مساعده دا کار کړی چې هره ښځه باید دا کار وکړي، د خپل خور دپاره، د خپل مور دپاره، د خپل وراندار دپاره، د خپل ترلو دپاره، د خپل قوم دپاره، بالاخره خپل هېوادوال دپاره باید دا جي کي او مبارزه ورته وکړي.
بله، یا دوی ته به څه ډاډ په اخره ولرو چې دا ورځې تېرېدونکي دي، دوی د خپله روحیه له لاسه نه ورکوي، دوی ته به څه ډاډ ولرو په اخر کې؟
دا واضح خبره ده چې هر شپې پسې رڼا شته، سهار شته، هر شپې پسې شته. بل ځل طالبان راغله، تقریبا هغه وخت مونږ کار کولو، خو کورو کړلو، حتی کور کې به پټ شاګردان ته درس ورکولو. زما خېدي کې ننګرهار کې یو دین معلمان ما سره وي، د ولسي ادارې معاون وه، نو کورسونه مې جوړ کړي وو د خپلو معلمینو ته، مځان ته جنافې ته کور کې درس ورکولو. دروازه راغله، دروازه راته وویل راته چې سره تعلیم حاضري دروسه پاینده کې دلته ماشوم راغی درس یې ویلو. یو بهش خبر نه یې موږ دا سخت تېرې کړې د خو هغه د موږ وویل د شل کالم بیا هغه دی کار موږ یې منډې موکړې وو، منډې موکړې وو تر پارلمان هم ورسېدو، بولس کالم هلته تېر کړو. یعنې هغې شپې پسې وړنا وه او دې شپو پسې مې وړنا شته. بچنه کې هېڅکله خپل امید د لاسه ورنه کړي، کوشش دې وکړي چې ځانونه مصروفه کړي، خیر دی که تعلیمونه پرې تړلي دي، داسې یو مهارتونه دي په کور کې دو یاد کړي یا د کوشش کړي چې په کور کې دو یو څوک مثلا خوګولته ویل د په کور ناسته دغه کول شي، کور نور ماشومان ته تدریس وکړي. یو چا دولسم ویل لکه ویش هغه د اخور شوګم کې د هغې دپاره درس ورکوي چې دوی چې کله مثلا دا زمینه بیا برابرېږي دوی ځي مکتبونو ته، دوی باید د پښو ولاړ وي.
ډېره زیاته مننه خوګیاڼي صاحب، تاسو ژوندي سلامته اوسئ.
ژوندي اوسئ، ډېره مننه.
درن دوستانو، دا د دې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د میرمنو د زده کړې په ارزښت او حق باندې خبرې وشوې. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه و پولیسي جرګه کې د خلکو په خانه استاذ سایمه خوګیانی، تربیه پرزه کې چیاست علم مال او ملګری.
شایست بها بتو کوټا کی زما خاون زما میړ زما تفسیر د حسن دی گاد بلچا په پلن خطلې ماتن را ګوري تا ذکا حق دو ہم بد کری دی
ಸಾಲ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಚಂದ್ರುಗಾನಿ ಮೀಸಲು آزادی میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو نیکی هیله وړاندې کوم او د دې اونۍ د آزادۍ رادیو د ځانګړې مرکې د اورېدو بلنه درکوم. قدرمن اوریدونکو، نن د هیواد له داسې یو شخصیت سره ځانګړې مرکه لرم چې نوم یې په خبرونو کې ډیر راځي. زما میلمه په اقتصادي برخه کې فعال دی او ځکه له رسنیو سره په دوامداره تماس کې دی. د ازادۍ رادیو دا میلمه کله ناکله له بهر څخه هم له رسنیو سره خبرې کوي او ځکه یې نوم په خبرونو کې ډیر راځي. زما میلمه د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال محمد یونس مومند دی. لکه ښاغلی مومند څخه مې د دې تفصیلي مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپله راوپیژني.
سلام علیکم جناب تکل صاحب، محترم. زما نوم محمد یونس مومند دی، د کندهار ولایت په شپږمه ناحیه کې زیږیدلی یم او تحصیلات مې ابتدایي تحصیلات مې د لیسې پورې په کندهار د اربیلي لیسې څخه فارغ شوی یم. وروسته د هغې د ننګرهار بایزید روشان پوهنتون څخه زراعت په څنګه کې مې تحصیلات کړي دي. بیر هغه وروسته پر خپل تجارت اخته یم او د سوداګرۍ په خونه کې مې وظایف اجرا کوم. اوس تقریبا د افغانستان د سوداګرۍ د خونې لومړی مرستیال او سرپرست یم.
تاسو چې د افغانستان د سوداګرۍ په خونو کې یاست، ورځنی کار مو څه دی؟ یعنی سهار چې راځئ تاسو دفتر ته څه کوئ؟
زه په خپل سهار چې کوم شون، زه په خپل یو خپل شخصي کمپنی هم لرم، د کور جوړولو کمپنی لرم، په هغه کې مصروف یم. سهار تقریبا د لمانځه وروسته بیا خپل سکیجول ګورم. په لومړي سر کې خپل شخصي کار درو وته بجو پر کوم، وروسته د تو بجو څخه زما سکیجول جوړي. زه په خپل سوداګری خونې ته ځم او هلته هغه کارونه چې زموږ لپاره ضرورت سوي یا د بازي وزیرانو سره پلانو وي، په اقتصادي کمیسیون کې کم کاری ریاست الوزرا سره زموږ ملاقات وي، یا د معاونین د ریاست الوزرا سره زموږ ملاقات ته نوي، یا د بازي پاپریکو چې تا وي، یا د بازي تجارانو سره، احتجاجو د مشرانو سره لیدنه وي، د تاروپی د کمیټه کې لیدنه وي، وزارت مالیه کې کم لیدنه وي، په ستندر اداره کې کم مجلس وي، هغه کارونه موږ پر مخ بیاي. د ورځې د اوتاق د سوداګرۍ د خونې وظیفه هم دا ده چې څنګه سکتور او حکومت سره وو مشکلوي، هغه مشکلات یا چې په مابینځ کې وي هغه ایسته کې. برعلاوه پر دې باندې بیا موږ په میاشت کې تقریبا دوه سفاره داخلي لرو، غیر له خارجي سفرو څخه دوه سفاره موږ داخلي لرو چې هغه زموږ مختلفو ولایتانو ته د سکیجول له مخې او د ضرورت له مخې هغو ته هم سفرونه لرو.
څو کاله کېږي چې د سوداګرۍ په خونو کې تاسو دنده لرئ؟
ما تقریبا دغه وای انتخابي چې زره غلې متاخته تقریبا زما بکیږي تقریبا د دوه ورځې انتخاب سویم چې د افغانستان د ټول سوداګرانو سره کښینی او بیا د ولایاتو څخه په ولایاتو کې انتخابات کیږي، د ولایاتو څخه بیا مرکز ته راځي او په مرکز کې بیا انتخابات کیږي، بیا په مرکز کې د ټول افغانستان څخه یو وشت کس راځي، په هغو یو وشت کسو کې بیا د یو وشت کس سره کښینی خپل انتخابات کوي چې په هغه کې رئیس معاونین صاحبان او ټول په دې کې د خپل انتخابات کې تقریبا انداز ما اوس تقریبا اوم کال دی.
ډیر ښه. مخکې تاسو د بهرنیو سفرونو او د کورنیو سفرونو یادونه وکړه. څو ځلې چې ما تاسو سره تماس نیولای د مختلفو مسایلو په اړه د بحث او د خبرو لپاره، تاسو په بهر کې وی، نو دا سفرونه یوازې دوه دي که تر دې هم زیاتېږي کله ناکله؟
زموږ سفرونه تقریبا عموما دوه ورځې درې ورځې، دا خامخا په میاشت کې هم بعض وخت موږ ته سفر کېږي، په دوو میاشتو کې هم کېږي، په درو کې هم کېږي. ولې حتما خو داسې میاشتې نه وي چې زموږ سفرونه دي، زموږ نور همکاران هم په سفر ځي. بعضې سفرونو ته که موږ وخت ولرو غوته خپل ځان برابرو او سفر کوو، په دې خاطر چې د افغانستان اوسنی حالت، د افغانستان اوسنی امنیت او د کرپشن نشتون او دلته د کوکنار کرکیله له منځه تلل، دا غواړو چې تشریح کړو خلکو ته.
نو د دې تشریح په وخت کې خو به تاسو له ځینو ستونزو، له سختو سوالونو سره هم مخامخ کیږئ. د امنیت تر څنګ دلته ډېرې ګڼې ستونزې هم شته. په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په برخه کې ستونزې شته، په ځینو نورو برخو کې هم ستونزې شته. دا پوښتنې هم چې خلکو سره خبرې کوي راولاړیږي؟
حتما راولاړیږي، خو موږ کوشش کوو او زموږ د خبرې هم انشاءالله زموږ پیشنهادونه د افغانستان حکومت ته، تاسو د افغانستان مسترسمي چارواکي هم تاسو په خبرو کې ونئ چې هغه د نجونو د تعلیم په باره کې مثبت نظریات لري، لکه د جناب ستانکزي صاحب نظریات چې تاسو به همیشه اورېدلي. نور دوستان، موږ غواړو چې هر څه چې په افغانستان کېږي هغه د افغانستان د اسلامي نظام د شریعت په رڼا کې وسي، او هم د افغانستان کلچر باید په نظر کې ونیول سي. موږ په دې باندې موافق یو چې موږ ټول د افغانستان نه اوسه باید تعلیم او تربیت لاسرسی پیدا کړي، هم باید شرایط مساعد سي ورته، او هم باید اسلامي مقررات او د افغانستان کلچر او نه ټول باید په نظر کې ونیول سي.
د خپل کورنۍ په باب راته وایاست، ماشومان لري واده خو به محتمن کړی وي، نجونې ماشومان هم شته ستاسو په کور کې چې د دې وروستیو تحولاتو له کبله
الحمدلله شکر واده مو کړی دی، او ماشومان هم شته، او ماشومان هم ټول هم انجونې شته او هم هلکان شته، تقریبا دوه زامن او دوه لوڼې مې ودونه کړي دي، ماشاءالله د هغو هم اولادونه شته، او دا اوس هم د مینه ګل راسره ناسته دلته، او زما سره وایي چې نو ستا ټوله ستا شکر الحمدلله ټوله په خپل عالي تحصیلات لري او خپل تعلیم یې کړی دی.
داسې نجونې ستاسو په کورنۍ کې شته چې له تعلیم نه پاتې وي؟
ولا در دا اوس پر خدا د دلته خو دا سنسته چې تعلیم ته پاتې وي، خو هغه دینی تعلیمات ته ټول لار هواره ده، هوکوي او د دینی تعلیمات په بغل کې ان شاء الله مشکل ټول هغه تعلیمات چې ضرورت وي د هغو لپاره کوشش کوو چې موږ انجینر لاسرسی ورته ولري.
درهم بیرته به ستاسو کار ته راشو. په افغانستان کې اوسنی اقتصادي وضعیت، د خلکو اقتصادي توان، دا ټول هغه مسائل دي چې لوی ستونزې د افغانستان لپاره جوړې کړې دي. د دې لپاره تاسو څه فکر کوئ؟ په دغه دنده کې چې تاسو کار کوئ، تاسو څومره وخت په دې برخه کې لګیږي؟
زه تقریبا د اتنیمو بجو څخه چې زه په دفتر کې یم بیا د څلور نیم بجو پورې، حتی داسې وخت راسي چې موږ خارجي میلمانه لرو د مختلفو مملکتو څخه، لکه د ازبکستان څخه، د قزاقستان څخه، د ترکمنستان څخه، د جرمني څخه، ایتیادي اروپا څخه، د یونما څخه، نو موږ د زموږ مجلسونو بعض وخت لسو بجو ته ورسېږي. کوشش کوو چې څنګه وکړو د خپل وظیفه ګورو درا وخته پرې چې موږ دلته یو چې د افغانستان د خلکو دپاره، د افغانستان د ملت دپاره، د افغانستان د اقتصاد دپاره څنګه وکولی شو چې کار وکړو. اقتصاد هغه محرک دی چې جامعه د پیشرفت او رفا لوري ته بیاینو. انشاءالله موږ خپل وخت نه لرو، هر وخت چې وي شاید زما دوستان که زما آواز اوري شاید دوی راسره په دې قناعت ولري چې هر څه چې د خلکو کار پیدا شوی دی، که په هرات کې وي، که په خوست کې وي، که په شمال کې وي، که په جنوب کې وي، ټولو ته انشاءالله موږ خپل ځان رسوو.
ستاسو عمر څومره دی جناب مومن صاحب؟
ولا عمر تقریبا په 1450 کال د هود پر 15 پیدا شوی،
یعنی اوس تقریبا 350
350
د پخوانیو وختونو کیسې راته وکړي. دغه د تاسو ډېر پخوانی کیسې وختونه به مو هم په یاد وي، د ماشومتوب د دورې، د ځوانۍ د دورې، د نوي زلمیتوب د دورې.
ولا یقینا درته هم ژوند خو یوه تجربه ده. زموږ دغه ماشومتوب تقریبا داسې و چې زما په فکر زه د دوهم سم څخه کامیابه شوی وم، درېیم سم ته موږ تللو چې په افغانستان کې د ثور انقلاب منځته راغلی، ډېر ماشومان نو د هغه رایې څخه چې مکتب ته به تللو، زموږ پلار دی الله پاک غر کې رحمت وګورسي، زموږ تقریبا استادان یې په کور کې راته نیولي وو چې په دې ټولو شیانو کې زموږ سره ډېره همکاري کوله. خو دا زموږ ماشومتوب هم په دې کې و چې زموږ ماشومتوب ټوله په جنګ کې رالوی سو، او جنګونه وایي تقریبا زموږ په زما ډېره یو کرغېړنه په حادثه پیدا چې موږ په مکتب کې وو او راوتلي وو لمر ته ناست وو، د کندهار هرات وزارت چې ځانو چې چوک بمبار سو، چې دا زما لپاره یو ډېره یو خطرناک حادثه وه. بله حادثه چې تقریبا
د دې حادثې جزئیات هم راته ووایاست مومن صاحب، دا کوم کلونه وو، د چا لخوا بمبارد شو او تلفات څومره وو؟
دا یو ډېره مشهوره کیسه ده، د کال مې نه دی پیت خو زما د خره دغه 15 کال به وو یا به 30 کال وو، داسې زما په یادېږي. موږ تقریبا په لسم سنف کې وو او په مکتب کې د اربین لیسې په انګړ کې زما ډېر نږدې دوستان موږ داسې راوستلي وو، او درس مو ویلي سره جین خان چې زموږ د مکتب مدیر صاحب دا هم هلته وو، او موږ ته د الجبر استاد په خدای تعالی دې وبخشي ګل محمد خان نومېدی، دا موږ ته د باندې لمر ته ناست وو، او دا د الجبر ساعت مو چې تیاری راځي او بمباری وکړي هرات وروځي ټول بمبار کړو. هلته یو سړی د حاجی عبدالله جان کا سړی و چې هلته د مستریان پشکی کې وایي د شهیدانو چوک په شهیدانو مشهور چوک دا بمبار سو. متاسفانه چې زموږ زه چې در خپل کور پر رسیدلم، چې زموږ دکان هم هلته هغه وخت د هرات په دروازه کې موقعیت درلودي، دوه دکان هم یو پروژه مومند یو سات پروژه مومند چې دا دواړه زموږ مرحوم پلار حاجی صاحب چې خدای تعالی وبښي شي هغه هم د خو تصادف دی چې پرال علم زموږ خاطر ځان نو رسیدلی خو د شیدانو په چوک ډیر تلفات سی واو ده یو ډیر یو عظیمه ورځ چې هلته سی و نو بیا هم د تجارت چې هلته کې دی یعنی په کندهار کې په ډیر د مشکلات سره مخ مخ او کله به تلارو کې به خلک په دغلوس غلبه و او نه څوک تر کور پر چې په ټول حوانونه برته لزما یو دوست محترم ترک صاحب هغه یو وخت موږ د کور د غیرات ورځی پر درک دغه پر چې په ټول هلته یو صحاوه د والی کوټي وجد چې مچرو د جست ډیر او کندهار هوټل مخته د جست ډیر په زحمت تیرې د لزمش کور په شهر نه و چې هلته به دومره مشکلات پر دی لارې و چې حوانونه به او مشکلات جنگي و بیا چې را لې سولو خطر هغه ورسته تقریبا بیا هم موږ خپل زما د طلب ډیر خوش او زما محترم احمدی غه د خوشو چې موږ باید تغوکو موږ باید تعلیم ته باید دوام ورکړو او څنګه تعلیم خو بیا لله الحمد خدای تعالی پز دې موږ هم کاروبار کوي زما ورونه موږ یو ځای کاته د ما ورکول او الحمدلله هم کاروبار ته د ما ورکړو هم درغه چې تحصیل ضرورت واغه مو پر مخ پوتی افغانستان ډیر یو خراب شرایط تیر کړی دی تقریبا څو وخت چې مجاهدین حکومت را لې هم زه په خپل حالته کوټه شرایط کې ما هم کاری درلودله او هلته کار مې کوي تر هغه وروسته بیا د طالبانو لومړی دغه چې رالیزه هم په کوټه شرایط کې ومه چې هلته موږ مولوی او درف صاحب یې خدای تعالی غره کړم ته ګوزی هغه زموږ رئیس او بیا موږ هم دغه درلودله دغه هلته ما وظیفه درلودله چې بیا تقریبا هغه وخت کې هم زه وخت ډیر کشر هم سن مې تقریبا درویش کال یا دویش کال و خو بیا هم وخت کې په اقتصادي بحث کې باز وخت په نظریات کول او هغه خپل دغه مکول په هغه وخت کې چون د تجارانو د خوا څخه یعنی زه په خپل حالته کار میکوي
له ماشوم توبه له ستونزو جنجالونو مشکلاتو سره مخامخ شوی یاست او که تاسو د یو تاجر زوی وی نازولی وی او په ناز و نعمت کې را لوی شوی
موږ یو ډیر داسې نه ډیر داسې عالي ژوند نه ډیر داسې یو متوسط ژوند درلودی او موږ کوشش کوي چې پر دغه ژوند باندې خصوصا زما د پلار کوشش دا و چې موږ ډیر باید داسې سخت وخته سو څه وخت چې بزه سهار وختي به مکتب ته هم چې تلله ما راتللو درغو به مو اول دواره دوکان سره سموي بیا بر ساعته بجې به بېرته تللو در مکتبه پورې او کوشش وکړي دغه وروسته چې هم بیا راتللو بیا به درس او دغه ولې ستونزې ژوند بې ستونزو او بې مشکلاتو نه سولې خو زه د خپل ژوند څخه راضی یم چې مو د الله جل جلاله خوښ کړ دی هغه ټول الله پاک جل جلاله مشتر رسول دی او ډیر د الله پاک سره شکر گزار ژوند د ستونزو او د مشکلاتو نسته نو زه یو وخت داسې هرات زو زما ورور وکړلو نو دا د خپل موټر کې ونو ته د موټر کې د شپې په خوا په دغه ورځ کې شپه کې د سلکان خراب په بده ته مشه او که سار سره چې سره لږ به د سوي ولته موټر ډیر وختي حرکت کوي په خپل موټر کې د چوبور یوازې زموږ موټر ولاړ دی بل موټر یعنی ژوند داسې دی هغه یو شی دی چې به زحمت راحت نشته نو که څوک غواړي چې راحت ورشي زحمت پکاږي زحمت مو در خپل وسه پر تل خپل ریزه په لومړي سر کې اول د ورځ ما خارجي سفر چې هغه سنگاپور ته نو افغانستان او هغه وخت تقریبا یعنی 1900 کال یا 1900 کال دغه وخت سنگاپور او دغه وخت افغانستان دی یو متفاوت ترکه چې موږ هلته ورلو ټول شال ماته یو ډیر عجبه و او ډیر یو متفاوت چان می هلته ولیدل هلته د وغو خلکو کار می ولیدل او هلته چې ما ولیدل په هیڅ ځای کې نه یو ځای تلاشي و نه یو ځای پولیس ولیدل نه ما یو وخت خلکو څخه پوښتنه وکړه ما ول تاسو دلته خو پولیس نشته نو هغه یو اندی په رجسټر کې چې موږ هغه ماته ویل چې موږ ټول پولیس یو که موږ ټول زموږ د ملک په خرابې کې زموږ د ملک سره یو څوک وژوي چې موږ سم ټول پولیس کې جوړ او موږ په خپل د پولیس سره همکاري او یقینا د ژوند لوري جوړي هر څه لري ولې بیا هم تخفیفات څخه ډیر راځي
مومن صاحب تاسو د بهرنیو سفرونو یادونه وکړه کله چې بهر ته ځی تاسو په داتیرو شلو پنځه ویشتو کلونو کې بیا بیا بهر ته تللې یو هیوادونه مو لیدلې دي هلته د هیوادونو د پرمختګ سرعت څه ډول دی له افغانستان سره چې مقایسه کوي یو مقایسه کولای شي
فکر کوم چې افغانستان د 2 کال جنگ کې کړی دی زه چې خپل د اول سنف یا د دوهم سنف خاطرې دغه وخت د مکتب نظم دغه وخت د مکتب ډیسپلین زموږ د اول سنف معلم محترم محمد منبی خان مې دي چې د کندهار په هرات بازار کې کور موقعیت لږ ډیر یو شسلی هغه وخت موږ چې د اول سنف موږ درس ویلی هغه په کابل کې د ادبیاتو د فاکولټي څخه فارغ د کوچنیانو په څانګه کې دې فارغ شوی وروسته چې ما بیا د سر څخه خبرې کولې دی هغه وخت د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنتون د تعلیم او تربیه د ادبیاتو پوهنځي څخه د کوچنیانو په بخش کې دی چې دی د کوچنیانو دومره د تعلیم سطح او د اموزش سطح ډېر لوړ خو بیا هم افغانستان تقریبا په افغانستان کې هغه وخت چې موږ کوچنیانو د جرمنیانو دغه وه د جرمنانو د جرمنیانو کودکستانونه وه هلته زما په خپل پیدي زه په هغه کودکستان ته چې موږ تللو زموږ یو معلمه وه چې نوم یې ګیزه لنه مې دي د بل د ګوت غونه مې دي چې بیا زه ارتبانم په انټرنیټ کې مې هر څه سرچ کړه ما دوی په جرمني کې نه کړه پیدا واقعاً هم پرتله ډېره ده ولې یو شی چې دی چې هغه څه چې موږ ته مشکلات پېښ شوي دي هغه زموږ د سیاسیونو د لارې پېښ شوي دي یعنې په افغانستان کې یو صحیح نظام چې وو هغه له منځه ولاړې او پر ځای بابن نظام ولې یعنې په هېڅ نظام کې دا نهشته چې د یو چا مځکه واخه او بل ته ورکړه د یو څه شی واخه بل ته ورکړه ده یو مشکلات ولې پرتله زه فکر کوم چې افغانستان د فرصتو په لحاظ یو ډېر ښه فرصتونه لري دا اوس که زه تاته د یو فرصت په افغانستان ووایم چې اوس مثلا پرتله یې کړو که تاسې د خیر کار وخت راله تاسې اتمن د بدخشان څخه بدخشان یعنې که درته هم د افغانستان د سویس غوندې که سویس بدخشان سره مقایسه کړي دا بدنې وي چې دا ښار ته یو ننوځې وې ګورې هینن یو داسې یو ښایسته ځای ته به تاسې ورنه چې هم غرونه هم کورونه او شنګیاي او هم ډېرې اوبه وي یعنی دا رقم ځای دی څنګه اوس موږ ټول واخان ته ولې بیا هم د هوا د سړکوالي لپاره موږ داسې کولای چې ورې ولاړ شو ورې وګورو زه فکر کوم چې که دلته هم خلک صحیح کار ته سوچ وي او زموږ بعضې سیاسونو د پردیو په لمسون باندې د افغانستان په خرابکاري کې برخه نه واخیستوي او خپل هغه څه چې د افغانستان اسلامي ارزښتونه وي د افغانستان اجتماعي ارزښتونه وي که چېرې هغو ته خپل توجه کړې وي او د افغانستان خلکو د هر چا په خبرو نه وي خطا وتلي زه فکر کوم افغانستان به د یو پنړی کې د یو پیشرفته افغانستان لکه اوس چې موږ د کوشتي پی کانال جوړو دا کانال تقریبا دا باید موږ شپېته کاله د مخه جوړ کړی وي موږ په افغانستان کې د برک اپرچونیټي لرو یعنی موږ د همسایګانو سره کوم مشکل لرو چې باید موږ برک جوړ نو کو پر کونړ پر سند باندې موږ باید همسایګان دې ته کانی کو چې موږ باید د کونړ پر سند باندې باید موږ سند کو موږ په میلیارډو ټنه کوله لرو موږ ولې د کولیت اپرچونیټي څخه برک نو جوړولې دا هغه شان دي چې باید وکړو او خلکو هم داسې نه دي کړی چې د اسمان را تاسو ویل کته سي د دوهم جنگ جنګ او وروسته د جرمني اقتصاد مطالعه کوي هغه د بنس کارخانه چې د جنگ جانی در مخه جوړ شوی یا وروسته چې دغه په حساب کړی دي د خلکو په کړی دي دا تقریبا یو سړی چې 3600 مارک یې درلود دغه شی روس په دنیا کې نسته جنرال موټر په تاسو راوخی یعنی موږ هم دغه ډول اسونه لرو هغه هم لري موږ ولې نسو کولای چې په حساب تاکو که نور مملکتونه هم زموږ د مملکتو سره په مقایسه راوخی یعنی افغانستان
تاسو وایي چې ولې نسو کولای
زه فکر کوم یو مو دغه سپیچ په هغه وخت کې هم موږ چې هر څه چې هر وخت چې موږ د پیسو په خاطر تللي او یا د یو والي خواته ځو نه پرېښول کېږو چې باید موږ پیشرفت او تکامل ته ورسېږو ولې خو اوس هم افغانان چې دي دغه اوس هم زه تقریبا د افغانستان شمال جنوب ټولو خلکو ته چې زه ګورم خامخا دغه اوس حکومت دي څه نه څه سپې ولې خلک په دې خاطر ډېر خوشاله دي چې په افغانستان کې امن دی د ورځې 200 انسانان نه مړ کېږي دغه اوس تاسو ګورئ زموږ تقریبا د افغانستان څونه ظرفیت لري خارج ته د افغانستان ظرفیت خارج ته لري ولې بیا هم دلته کار کوي تقریبا د چیر پنځشنبه د افغانستان د نوښتونو نمایشګاه تعلیمات تخنیکی جوړ کړو چې ډېر اعلی نمایشګاه وزه به تاسو ته خبر کوم دا اوس په کابل کې تیر پنځشنبه یو څوک ته پکتیکا دی هغه د کمپونو داسې په افریقا جوړ کړی دی چې زه به تاسو ته وایم چې یعنی یو چینایین څونه انجنیران لري او څونه خلک لري خود په دغه خپل چې بل ځای کار کړی دی زحمت چکل دی پیسې پر کړی خپل سرمایه راوړو افغانستان کې د کمپلو پاپریکا جوړ کړه په غرشته کې تحصیل نه وکړي خو بیا هم د چنایانو سره په هغه سخته ژبه چې ور سره پیژي او راځي د کار کوي د ډېر
ولې مومنسن په عین حال کې افغانستان ډېرې لوی ستونزې هم په همدغه تجارتي برخه کې لري افغانستان د نړیوال بانکي سیستم نه محروم دی افغانستان د هیوادونو سره د راکړې ورکړې نه د همدې دلایلو په خاطر محروم دی یوازې د ډېرو وړو کوچنیو مسایلو لپاره چې د بشري حقونو مسایل دي او د نجونو د تعلیم او کار مسله ده یعنی نړیوالو دا روابط له موږ سره په همدې خاطر قطع کړي دي صحیح ده چې ځینو برخو کې به پرمختګ هم شوی مګر دا لوی مشکلات ولې نه حل کیږي
تکل سه محترم تاسو ته بهتر معلومه ده. زه خو ټول خارجان چې زموږ سره په ملاقاتونه کې بانګ جهاني یونما او ټول دې دا تاسو سبا منګر زه فکر کوم چې اوس هم په افغانستان کې تقریبا ما چې لږ معلومات کړی تقریبا د بشر حقوقو چې دی هغه د افغانستان د خلکو اپیسه داخلي مثلا چې په خپل دې سره حل کې بانکي سیستم ته تاسو اشاره وکړه چې بانکي سیستم هم د افغانستان پیسې ګور په دنیا کې منجمد دي. دا د افغانستان د خلکو پیسې چې زه تاسو ته خبر ورکوم کڼړي د افغانستان د تعلیم او د تربیه سره علاقه ولري او په افغانستان کې د تعلیم شبکې خدا هم د یو خصوصي سکتور د مکتب پیسې هم هلته قید دي او هغه ته د میاشت تقریبا هفته کې به مثلا لږ پیسې شروع کړي. دا هغه عوامل چې سره منځ کړي زه فکر کوم چې نړیوال هم باید د افغانستان سره یو د تعامل میز ته کښېني او نه د تقابل میز باید وځه کې. زه وایم چې د افغانستان خلک د افغانستان حکومت دغه چې باید موږ د دنیا سره تعامل ورو دنیا سره تعامل واړی چې موږ باید خبرې پیل کو او هغه خبرې باید پیل کو چې د افغانستان د پیشرفت سبب کیږي او موږ هم یقینا تاسو ته خبر پک موږ نه سو کولای چې اواز خپل ځان منزل ته ورسېږي چې افغانستان دنیا اوس تاسو د ګلوبل ویجی دی یو جهانی قریه ده. موږ په دې قریه کې ژوند کوو. موږ باید د ټول دنیا سره هغه تعامل ولرو چې د افغانستان پر ملي اسلامي او اقتصادي ګټو ولاړ تعاملات.
تاسو کله چې د طالبانو له مشرانو سره روزمره غونډې لري خبرې کوي ورسره یادوي دغه مسایل چې تاسو د اوس یاد کړل چې افغانستان په یوازې ځان ژوند نشي کولای نړیواله ټولنه داسې ده لکه یو کلی غونډې او په کلي کې تاسو نشئ کولای چې په یوازې ځان ژوند وکړي. دا مسایل ورسره یادوي د غو ځواب څه دی؟
موږ چې همیشه دا موضوعات یاد کړي دي د خپل کوشش کوچ پر تجارتي مسایلو ډېرې خبرې کوو. هغه مسایل چې په موږ پورې مربوط وي لکه تجارتي مسایل هغه موږ مشتری دي. ولې موږ ته چې څه خبرونه رسېږي یا خبرې رسېږي پر دې موضوعاتو باندې سخت کار شروع دی. تاسو وزیر صاحب تاسو له تعلی وزیر صاحب معرف او د نورو اراکینو خبرو په دې باره کې اوري. ولې موږ هم غواړو چې د دنیا سره تعامل ولرو. تاسو ګوري په ټوله دنیا کې د ټوله اروپا ویزې چې دي کوم جوړ اروپایي ویزا خو موږ مجبور چې شل شپې په بل ملک ورته وکړو یا به مثبت راځي یا به منفي راځي ویزا. دا ګور زموږ لپاره مشکلات دي. ولې موږ ټوله روزمره هر مشکل چې دی موږ هغه په ډېر زموږ د بعضي تاجرانو چې دي هغه په دې خطر مثلا د خارج څخه چمتو وي چې راسي یا مثلا لوري په مکتب کې وي یا په تعلیم کې وایي چې موږ دغه د کابل موږ نشو کولای چې هلته درس وي. یعنی دا هغه مشکلات دي. ولې اوس په افغانستان کې تقریبا ټول داس نه دي. زه چې ما چې خپل حساب ته وکړم تقریبا په افغانستان کې اوس هم تعلیم باندې هغه تعلیم چې خلک وایي پر دونه بندیز نشته باندې ټول خلک په آزادانه که تاسو د افغانستان د پروموټر کې حرکت وکړي نو تاسو به جو په جو په ای جنکی وویني چې مکتبو ته ځي د کابل در شماله د کابل در هرات د کابل در خوست پر تاسو وګوري چې په جو په جو په جنګي خپل درسو ته ځي او درسو ته د عمل کوشش پیدا اوسو چې موږ څنګه وکړو د افغانستان ټول خلک په وکس دی سپاره چې موږ باید دغه کښتي د په اقتصاد پر سوالو کې اقتصادي منافع تر سوال ته د افغانستان کې د یو واحد نظام لکه اوس چې د تاسو د هم باید سره هیر نه کی چې د افغانستان په یو ځای کې به یو والی ولاری بیا به یو چا نه قبلوي برته به را جواب کوي. مرکز ته اوس هغه حالات نشته. اوس یو والی زی یو ځای مثلا هلته خپل وظیفه پرې کوي. تاسو باور وکړئ زه دا خبره درشته ته کوم تکل سم ترم موږ ورغلی یو تقریبا د اوس چې موږ لاړو که زموږ په مزار کې شریف پکې کار سوی دی چې والی توي هغه موږ په اقتصاد کې هر خبرې تاسو موږ توي چې موږ در حل کو دا کندوز ته ولاړو هلته مو دل په بغلان کې په تخار کې په بدخشان کې یعنی ټول د خصوصي تور سره همکار خلک دي. هغه څه چې نور دي په افغانستان کې ته د علماو شورا سره د ټول سره په نور هغه ته موږ هم ارزو دغه دی چې په افغانستان کې د یو خاص اسلامي چوکاټ چې افغانستان یو اسلامي ملک دی دغه په شرایط کې موږ د افغانستان د ټول خلکو حقوق غواړو.
ډیره زیاته مننه. په پای کې څه زیاتوي؟
زه په پای کې زما پر او ټول افغانان ته چې په خارج کې ژوند کوي د زړه له کومې د دوی څخه مننه کوم چې دوی د افغانستان په بیا رغونه کې مهم رول لوبولی دی چې د دوی ټولو کومکونه د افغانانو سره جاري دي او د افغاني په ثبات کې دوی مهم رول لوبولی دی. او بیا ټولو ته موږ یو اعلان وکړو چې په افغانستان کې د افغانستان خلک خصوصا موږ تجاران سره یوځای شوي یو او ډېر یو ډېر غټ روغتون د سرطان د مجادلې لپاره جوړو د دی کی د خوست د خلکو ډیره غټه همکاري ده او د افغانستان د تجارانو غټه همکاري ده، وزارت سیاتامي همکاري ده، دا روختن به مجانبي په دی کی د ټولو هغه تو وطنوالو څخه چې په بهر کې ژوند کوي، کڅه ډاکټران وي، کڅه په تی بره کې مهارت لري، موږ به ان شاء الله په دی نږدې راتلونکي کې د ټولو څخه دعوت وکړو او ان شاء الله د دوی سره به ټولو کنفرانسونه جوړ کړو چې څنګه کولای شو چې په افغانستان کې تقریبا 6000 نفر په افغانستان کې د سرطان د مریضۍ سره په کال کې لاس اپګریوان دي او په دې کې 10000 کسه د مابین ځي او 14000 کسه خپل کورونه یا خپل پیسې د لاس ورکوي. بیا کې نو موږ غواړو دا مو یو تکل کړی ان شاء الله چې د کوم حد به موږ ورسو او په دې کې تقریبا زموږ سره د افغانستان ملي تجاران او خصوصا د خوست ملي تجاران په دې کې زموږ سره همکار دي ان شاء الله. موږ به دغه شپه خرابه هم ان شاء الله بیا تاسو سره شریکو د خیره تکل صاحب محترم تاسو د افغان په سپات او دا به ان شاء الله د افغانستان د ټولو خلکو په همکاري به دا شپه خانه جوړیږي. د خیره سره پیزه خاص
د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال محمد یونس مومند و چې د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو په لړۍ کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. تر بلې مرکې د خدای پامان.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
بے پساتے یما دا یو شی باقی گنا شوی تو به هم شوی دا زما د ذات دور قبولو نار هم شوی دا یو شی باقی گنا شوی تو به هم شوی دا مامی د خپل وجود زرای رحم باقی